سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوښتست د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2022 کال د دسمبر په 23 د یو فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز کورنی او نړیوال غبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبانو د ښځو په کار د بندي سربیره شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی دی. د طالبان د حکومت ټول ګټو چار وزارت وایي 13 میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 4,500 میټری ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې د صادرات او واردات د حیرتان اقینې تورغونډې او هرات خواف بندرونو له لارې ایشوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړی. نړیوال بانک د همدې ډسمبر په 4 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پختونخوا د مومند قبایلي زلې بایزو سیمې یو شمېر بشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتګ خلک اړ کړي چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 28 د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شو چې د سیمې کړې بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر نهیلي دي. د خبر پختونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شي وو چې له بنګل له کابل هغه مهال ډېر خلک نور سیمې ته کډوال شي وو. د خبر پختونخوا مومند او ځل آی چې نږدې 15 لکه خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د ننګرهار ولایت د لالپوري ګوشتي او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دوړ خواته پکې مومندان اوسیږي. په خو د دې سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام خو له 2014 کال رئیس پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړی او ژمنه کړې چې د خپل هېواد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کول ویل چې هیچا دغو وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پریښودي او هغه سرتیري چې په وایډګر کې وژل شول ونه کړه خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پریښودي. ټرمپ وړاندې ویل چې د بدمرغه موږ د هغه وسلو لویه برخه افغانستان کې پریښوده. تاسو باور کولی شئ د څومره د وحشتناک ده. او وروستی خبر هم دا چې د جنوبي کوریا پوځ وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ګټه د خپلو پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډېر شمېر پوځیان بې پیلوټه الوتکې او نور وسلې روسیې ته ورکړي څو د اوکراین په جګړه کې ترې ګټه واخلي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی دریسي د دوشنبه په ورځ په بین کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 240 ملي متره توغندي، 180 ملي متره خودکاره توغندي لري واټن شتون کې توغندي دی زریه موټر او نور پوځي تجهیزات روسي ته سپارل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. څلور سوه بستري روغتون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې ادعاوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کاله کېږي، تقریبا څه کم څلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه اجرا شوي نه دي.
او خوست کې د شهیدانو او ملیونو کورنیو سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شیر محمد عباس ستانگزی وای امریکا و ټول افغانستان ویران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانگزی د خبره پروند سوداګریو پنګونې خونې په هغې ناسته کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناسته کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې اترې هم شوې دي. نور جزئیات په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د کابل او تهران نه دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ستانگزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانگزی د څرګندونې د دوشنبې په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړي دي. ستانگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لاپسې ژورې شي. ستانگزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی د سوداګرۍ او پانګونې خونې په دې ناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانگزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګي ده چې د ولسمشر ټرمپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ټرمپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبانې دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته دمه ورکړي د ولسمشر ټرمپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنه شته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نشي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د پرزیدل جمهوریت حکومت ولسمشر مرسیل امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بستري روغتون کې وژلي دي. د طالبان حکومت د وین سبیل مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ورته اداوي ایراد کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاري فصیح الدین فطرت ویلي وو چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2023 کال د اگست په 14مه او 15مه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې په 400 بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یوه چارواکي چې اشاره یې قاري فصیح الدین ته ده د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر له لوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قمندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په 400 بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړې دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې وویل:
زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته یې وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. ویې ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکني نظام پوځي و ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او 400 بستریز روغتون ته لېږدول شوی وو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتېدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړې او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و. د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بېرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې یې هېچا ته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوښې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بېلابېلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یو نمازیته کړی و چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 لقزا پرته وژنو په خپل سر نیونو شکنجې او په زور دی ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 محکمو او قضا پرته وژنو په خپل سر نیونو شکنجې او په زور دی ورکولو پیښې مستند کړي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
یو شمیر متقاعدین د طالبان د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. نور هلی په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاوت
زما د میړه ټول تقاودي اسناد بشپړ دي خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم زه په ځمې کې پراته پیسو څه وکړم دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاشوي نه دي. درې ژمې سفرې کړه دغه څلورم ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي زه خپله مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ورشو وایي چې تاسو ته معاش نه ورکوي نو پیسې جنس هم نه راکوي. راته بنان دغه سخت ژمی را روان ده واړه مریضان دي د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زموږ مقاماتو ته که زموږ هغه ورسوي که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زموږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله اخندزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یا لیندۍ په 13مه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کال کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزا په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 1,50,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده ډیره طولانی پروسه ده. دغه محکمې ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي پیسې حقوقي معلوم دي دا په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده د ډې د پخوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوک مالیالت کارمند دولت نه وځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکړي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکوونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان د بشري حقونو یو سازمان وایي په مسکو کې په روسي لوړ پوړي جنرال په برید کې د ازبک تبری تورن شوي احمد جان پرسد شواهد موندل شوي دي. نور حال په راپور کې.
په مسکو کې وی محکمې 9 کلن ازبک تبری احمد جان قربانوف د روسي د لوړ پوړي جنرال چې د هیواد اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر و په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د روسي د لوړ پوړی جنرال چې ایګور کلروف نومیده د رواني دسمبر میاشتې په 18 د خپل کور مخې ته په 14 کې ووژل شو. احمد جان چې د ازبکستان د پلازمینې تاشکانه په اوچاتا ولسوالۍ کې لوی شوی روسي ځواکونو سره په اعتراف کې ویلي اوکراني ځواکونو دنده ورکړې وه چې ایګور ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د روسي چارواکو دغه ادعاوې نشي تاییدولی. په تاشکند کې د احمد جان ګاونډیانو خپلوان ازادي راډیو ته وویل د احمد جان لانیول کېدو وروسته د هغه پر کور او د کورنۍ پر غړو د حکومت څار پیل شوی دی. د دې خلکو په خبره د هغه کورنۍ له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. خو په ازبکستان کې د بشري حقونو یو سازمان وایي ازبکي چارواکي د احمد جان له کورنۍ سره په تماس کې دي. دا دغه سازمان یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرۍ ضد پولیسو پر روسي جنرال په برید کې د احمد جان پر ضد ځینې شواهد موندلې دي. هغه وړاندې ویل ازبک چارواکي په دې اړه له رسنیو سره د جزئیاتو شریکولو ډډه کوي، خو ازبک چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د احمد جان یو ګاونډي ازادي راډیو ته ویل احمد له خپلې مور سره له برید دوه ورځې مخکې وروستۍ خبرې د ټلیفون له لارې کړې وې. د احمد د ګاونډي په خبره هغې خپلې مور ته ویلي وو چې د اشپز په توګه یې خدنده موندلې او روغ رمټه دی. احمد جان د کار په لټه په 2020 کال کې له کوره وتلی وو. کورنۍ وړاندې ویلي وو دوی فکر کاوه چې هغه ترکیې ته تللی دی. ترکیه او روسیه دواړه د ازبک کارګرو کوربه هیوادونه دي. په روسي جنرال لاپیخ یو ورځ وروسته د روسیې د فدرال ادارې په یو بیان کې د احمد جان د نیولو خبر ورکړی و. په بیان کې ویل شوي و دغه ازبک ټبری د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام او روزل شوی و. په بیان کې وړاندې راغلی و دغه کس چې په 1995 کال کې زیږیدلی په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوي. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو ادارې په وینا تورن د عمري بند له سزا سره مخامخ دی. اوکراین د دې د اپړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم پر دغې روسي جنرال د برید مسؤلیت چا منلی دی. 45 کلن ایګور کلروف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیري له پیل راهیسې تر ټولو لوړ پوړی روسي پوځي افسر دی چې په یوه ښکاره چاودنه کې وژل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې د ترکیې دیوه خیر بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولینو له 390 بېوزله کورنیو سره د جامو نور ژمنو توکو مرسته شوي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد دیو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پخواک بیلابیل توکي پکېول تر لاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزور دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن تر لاسه کوونکي حاجي باری خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا پیسه دنه وی پیسه د خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دوی چې د مرستې میته نریم دي تشي کده موسسې طرفه وی کده حکومت طرفه وی.
د مرستو تر لاسه کوونکي وایي اړوند ادارو نړیوال مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوازې منه بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونې دوی کاروبار وي ځنې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي د کور سرپرستي ورغوړه دو بزور ته لوړ شي دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي دوی ته په مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کی
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شویو معلولینو کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د نهو میاشتو امتیازات سپارلي دي د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته څو معلولینو ته امداد ورکړه ده ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړې دي حقوق او لس زره یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړې دي او دوه نیم زره هغه ته کونډو ته مونږ حقوق دي هغه څو چې غي اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي بس هغه مونږ ټول ته حقوق ورکړي
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو کونډو او یتیمانو ځینې ژمني توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پنځو شمېر پخوانی محصلین دا کوي چې استادانې د دې سنستا نمرې د دوی ظاهر ته په کتو ورکوي. په دې اړه نور تفصیلي په راپور کې
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 23مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولۍ او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلي وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداری ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د بندیز دوه کاله پوره شول. د طالبانو د 2023 کال د ډسمبر په 23مه دې په فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز کورني نړیوال خبرګونونه را وپارول، خو طالبانو خپله پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شپیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبانو د ښځو په کار کولو د بندیز سربیره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي تیره میاشت د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 425,133 میټریک ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر ویلي چې تاثرات او صادرات او واردات د حیرتان، اقینی، تورغونډۍ او هرات خواف بندرونو له لارې شوي دي. اقشناس وړاندې ویلي هڅه کوي چې سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابر کړي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو لیک ته د زیاتېدو خبر ورکړی و. خو نړیوال بانک د همدې ډسمبر په 3مه په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکی روښانه نه دی. په راپور کې راغلي و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي دي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه تره بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشه‌یي ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا
میډیسن. حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې ل ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم د مور ما ته د ستاسو خاطر سه بل لګم بدل شوی دا د مور ما باندې خزو منس کې وارونه وکړم خپل خز د زو تر مور ما دې خزو مخ کې تاسو وباله ولې مور
او د پروګرام په پا پاکي او په زړه پوری ډرام لرو.
هغه ستاسو خواخه دا سوال کوي کار څه کوي زه ولاړم
اللہ دے دیا کور تے جون دے مدا والا خدا میری در سے خلاص کی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري. او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیايي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو له لارې د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالي عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زره بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عایدو سرچینه وه. که څه هم د دې عایدو لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشه یي موادو لیږل کم کړل، خو د دې هېواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړې.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هېواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هېواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنګي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنګي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولۍ ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشه یي ګولۍ دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. د هیئت تحریر شام ډلې یو جنګیالی د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشه یي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وې چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشې ګولې ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولې یې ځینې جوړولې.
د ترکیې، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړ پوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده، ادعا کوي چې د کپټګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشه یي مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشه یي مواد دي، په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډېر غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1906 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منع شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې ده، ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشه یي موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. That is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي، په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس د امفیټامین او کافین څخه د کپټاګون ګولیو جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشه یي مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وایي. دقیقا همدا کپټاګون دي چې له امفیټامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سیرا پرونه خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکره دو سره په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوې دي. دا کارخانې د چا تر کنټرول لاندې دي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل؟ Produced captain's trafficking too.
During the Assad regime, a variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
The Assad regime په وخت کې په لابلو قاچاقونکو ډلو له Assad او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وې. د Assad regime کارخانو ته د کیپټګان ګولې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او Assad کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوپاړې د Assad ورور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر د ځنګړي قاچاق کوونکي درلودل چې دا ګلیبې د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګلې په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېرې قاچاق کېدی چې هلته یې بیه لوړه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګلیو ولول لپاره د وسوندې زمينه نو مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران فلا وډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقع کې و د دې ګولیو ډیر قاچاق کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan. Amo puristo ki rapuruna da ludal che pa Afghanistan ki da tawlid chawi heroin aw hihi da qachaq o masir taghir kray aw da qachaq la paray Iran nawi masiruna ramay sakdi. Aya Suriya ham da qachaq da di masir yo bar khawad. Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le khwatkha da ho heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpal pa Iran ki hum hike jodi gi khuda tasawwur gran dil chwa wa yuda ma che risi cha andazay Pakistan aw cha andazay hum manzani khatis ta qachaq ki gi ma awri dali di che kai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike pa da Suriya le dar qachaq sawi wi da de lari qachaq imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari zaka che افغانستان کې جوړ شوې هیڅ چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوې هیڅ د سیمې حقوق بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیڅ نشه نه ویری وخت سوي ده، لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیڅ استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیڅ چې په مکسیکو کې جوړ شوې وي. په اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې چنایه د چک جمهوریت دی، خو د هغې ښیښې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو ښیښه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه د مکسیکو او چین له ښیښې سره سیالي نسي کولای. په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدوده ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې
د بروکینګز انسټیټیوټ یو څېړونکی وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیل می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور ودی ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یختن وغل او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده تننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو نوراغه تر احتیاط مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغه وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې خیراوي راته کوي او زما د احتیاط له امله ځورېږي. نوراغه چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نراغه ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد دنغاړه کې مې خیاطي کوله، دا سړی دا زما سره یو جوړ کالي راوړ، دا ما ته وګنډه، ما له صحیح ده خو دا ما سره ډیوار شو، چنډیوار شو دی داسې یو بوتل راوړ، دې بوتل کې دې داسې یو سپید مواد اچولي و، بس ما دا چې شی دی ګله خانه ویل دا خو شیشه ده، دا چې اوس کې زما ستورو ته دې جیګي کله کله به راته دي زما ما لوګیا وه مخکې ما دې نه چس والو، خو زه دې کور ته راوړم، دې مور ما ویلې ستا خاطره داسې بل لګم بدله شوې ده، دې مور ما باندې ښځې منځ کې وارونه وکړل خپلې خز دزه و چرمور مازی خز مخ تازه وواله ول موري بلالات درس بدل را تخکاری چی شری شروع کړی دي، ما به خدای ته سوال کوم، موز به میکو ما چې خدای ته څو شی پیدا کړم، ما منده قرانی زیاتره خبره نشي او ما سو ګون نشي زان بستر کوم او زی نو بل دې سوې ته می داخه کړی و خوشدن کړی و وادي پات دي ما چې دې خو سرګنی به ما خبره نشي چې سبب دې ما سوې ته وځي راستابلار پودری دي یا چې شمار دي یا چرسی دي چې دغه سندره مال ما خدای خلاص کی سو بیا اس کله مواد مخزر ته مخ نه کوم زه مز خپل کورانی نه خنه شبل نش سو استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کو لکه ما به جوړه غندله په 200 روپے ما دي تو 500 واغستې 300 واغستې ما ته به ورځ 200 را کولې مخ به مې ورځ له جوړه غندلې د 10 ورځ را لرا پرڅو مې په چپا غندلې او د استاد ما ته جوړه راستا سترګي خړلې کې څنګه دا پرڅو دې په چپا غندلې دا بیرته وس پړې کله چې پکې خراب دا ټول تا من تاوانو ما تاوانی ما تر سره کور کې د مور خیر بد راغلم بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کو چاره ښه خاطره راته نه راکولنو خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما ګرانه وا اوس ما به ډیر خیال سات تر خیره پورې دې زره سوا کړې نه ما نه به ما وا کړې نو گزار زبر دې ما زولم خو راته به ډیر نسیدونه کول چې د عشی نه داس وا د سر کې دې واړو مغزري دا به وشي سبب لیوانی بیا به سوق نه جګیز د مور زم دا یوي ما به دې ورنه دې نشه سبا ته جکی او دا کوم ورستان دیوال د دغه دیوال نه لاس واخله او دغه دیوال سبا سبا پاس د دکان ته وتلم ما بدان دیوال لټو چې ګل خان بچیرته ګل خان بچی ولې د مراته به څه ویلي وي وڅ شما لرګې شما د جرد ټلټکې شما خېټه می ډوډې واړی او مخ به جره کوي غواړي ګل خان به ما دا خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي او ما ګل خان خوړلې د درو نه ما کی کت خبره مې ته وکړه ما خان به چلاړ مور هغه 200 روپے ګټلې وي او 200 کې بسل ما جب کې خو 200 روپے کور کې ورکړي ورسنګ مخ به زر راوړي او دین زر راوړي وسل یو دین سل راوړي په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ غوښتا مخه ونیسو ترخه خاطره مې دا و چې کور ته تلم روان کور پلو ته متلی او موتور خم پلو ته تلم د سرکې ته تلم سمر خیر پلو ته چې یو وخت پار شو مجوم مې او ته خو سمر خیر ته روانې احمد ته دا شیشې منډه اړو بړه کې منډلې او مته برې سم کې وشت چې ته کوم کمر نه ما گزارې داسې ژوند مې و کنه چې خسته شپې بچلارم دې خورګانو براته ګرمې اوبه لاسونو ته اچولې خپې به راته انځلې چې دې نشي حالات ته شومه دې خورګان رانه مخ اړو دا زموږ ورور بل لاله کړځې یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله سینې پوره مې نیوله چې را بغلل پټکې به مې پېکول بدې مې راتل زړه به مې تنګ وړ دا وړه لور مې خپله بدې راتلله
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي، خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زه خځې خپل کار دې کوه، زما په کارونو کې کار مه لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلي دي، اوس مې بیخي مې نه راسپیره کوې. یا راکه زه مې خپل زر نه درکوم.
مخې مې لرې یا نه انډوکې مې در مات کړم. دا زه خو نه زه د پلار له کوره نه دي را وړي، دا ما درته اخیستې دي.
دا خو زما د نوی توب زر دي.
د نوی توب دي که د سپین زر توب؟ ما درته اخیستې دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکړم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس بې خلاص کړم.
پخوا له ښه وې، کار ته بتلې. کله چې په دې غم لړلو پوډر اخته شوی یې هېڅ کار نه کوې. ځوانې ولاړشه کار وکړه.
منګه نه زړې مبولالې نه او نه مخې مې لرې شه. پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږي خمار خمار یم.
خمار خمار دې ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یو هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړه. یوازې لږ زر را پاتې دي او ځام خرڅ یې
تو. خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده. سوال کوې که هر څه کوې زه ولاړم.
اللہ دے بیا کور تا جوندہ مدا والا خدای میری در سخ خلاص کی تیزی پوڑری میڑا خوچے دی پلار پا کور کس پین سری شوی وائی خو. ارورا ارورا لگ خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي. غریبه یم په کور کې ډوډۍ نه لرم.
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور ښځه نه ده؟
یار اکبره ته هم عجیب سړی. بازار له سوالګرو ډک دی. ته څه پوښوې چې دا د سرور ښځه ده؟
ته دا ماشوم ته وګوره. دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور مېلمانه کړو او دی به کوټې ته راته.
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه. کېدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي.
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي. که نه مانی راشه چې پوښتنه ځینې وکړو. خورې
څه وایې وروره؟
ته د سرور ښځه نه یې؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوایي درلوده. ډېر غیرتي او میلمه پاله سړی و.
هو زه د سرور ښځه یم.
وخورې سرور چیرې دی چې ته سوال کوې؟
هغه اوس پوډري شوی دی. کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه یې خرڅ کړل.
دا څه وایې؟ سرور پوډري شوی دی؟
هو پوډري شوی دی.
نو چې پوډري شوی نو اوس چیرې دی؟
خو کله کله به کور ته راته. کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بیخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف بیچاره څومره خواریکښ او غیرتي سړی و.
بس دا غم لړلې نشې چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو. ته په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولی. ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولی؟
ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته. اوس دغه زرګون ورکه کور هسې هم را معلوم دی. وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو.
دا هم سمه خبره ده. خورې ها دا یو زرګون واخله.
خدای دې خیر درکړي. تل خوشحاله اوسئ. خدای مو دې بل متاشي وساته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
بڑ بشم وی وی پیا کر راتے